السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د وګي اسمبلی 15 او د اگست 28 نیټه ده. درې کال وړاندې په همدې ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د تخلیه د عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته داعش خونړی برید وکړ چې 14 امریکایان او 120 افغانان یې ووژل. دغه خبري مجله کې چې زه اسدالله الدین درته وړاندې کوم د هغې پېښې بشپړ حال درکو او دا درته وایو چې داعش ډله دا مهال په څه وضعیت کې ده. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ وایي ژر به له نورو متخصصینو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بینټ چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته له سفره منع شوی پرون په دې اړه پر خپل ایکس پاڼه یو لنډ بیان ورکړی. بینټ د امر بالمعروف د قانون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتمبای وال دریزه هرکلای کړی دی. اوتمبای وا ویلی د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکي لپاره یو زورون کیل دلوري دی چیرې چې محتسبین واک لري د پراخو او کلنا کله د ناسرګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواخي او توقیف کړي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د خوارځواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف د افغانستان څنګه د یک شنبې په ورځ وویل چې دغه 14 میلیونه یورو به د خوارځواکۍ د درملنې او د څه باندې 80,000 ماشومانو د زده کړې په برخه کې ولګول شي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. د ادارې دوه میاشتې وړاندې وویل چې دوی کولی شي په هیواد کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو له یوازې یوه ملاتړ وکړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریې په پارلمان کې وینا کوله پرون وویل چې د دغو دوو هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیې، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې کولې خو کومه د پام وړ پایله یې ورنه کړه. هغه وویل که څه هم له سوریې د ترکیې ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی خو دا مسله د اړیکو د جوړولو په پار په خبرو کې شرط نه وه. ترکیه په 2011 کال کې د بشار اسد د رژیم لخوا د مظاهرو د پراخې ځپنې په سبب له دغه هیواد سره خپلې اړیکې پرې کړې او د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ پیل کړ چې د اسد د دولت ړنګول غواړي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتسک کې د یوه برتانوي تابع مړی له یوې ویجاړۍ راویستلی دی. د چارواکو په خبره دا برتانوي چې ویل کېږي خبریال دی د روسیې د توغندیز برید پایله کې وژل شوی دی. لږ تر لږه شپږ نور کسان هم په دونیتسک او خارکیف کې ټپیان شوي چې څو تنه یې خبریالان دي. اخوا د روسیې د سرحدي سیمې بلګرود والي ویاچسلاو ګلادکور پرون په خپل ټلګرام چینل لیکلی چې 15 ملکیان په وی او یو په بل سیمه کې د اوکراین د توغندیز بریدونو په نتیجه کې وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. هغه د ویش پارسکرن انجلی په شمول د شپږو ټپیانو حالات نازک خودلې. ازادي رادیو دا د اوی په خپلواک توګه نشي تاییدولی. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له دوه ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دوروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دې شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کوي او دای په وړاندې څه ګام نه پورته کوي. نه دیرس کلن پاول دوروف د یوې دمې لپاره پاریس ته تللی و او غوښتل یې یوه ورځ هلته پاتې شي چې پولیس ونیو. په داسې حال کې چې دوروف په فرانسه کې د ټلګرام د څو سرغړونو په سبب تورندی د روسیې سفارت دغه روسی میلیاردر سره د همکارۍ غوښتنه کړي. پاول دوروف د روسیې او فرانسې دوه ګونی تابعیت لري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د افغانستان په ګډون د یو شمیر غړو د حق العضویت د نه ورکړې له کبله ځینې برخې بندې کړې دي.
of the United Nations itself. دا د ملګرو ملتونو کړکیچ نه ده بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت ده. هغه باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي ځکه هر یو به توان وکړي.
نن د اگست 28 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او تخلیه عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخته د شوې 14 ټیک درې کاله پوره شول. د هغې پیښې جاج مو اخیسته.
زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه همالته بې هوښه شوم او ولوېدم.
ایرانی چارواکی وایي د ورځې د افغانستان په ګډون درې ګاونډیو هیوادونو ته میلیونونه لیتره تیل قاچاقېږي. کندهار کې بزګران او بڼ لرونکي وایي
بازارونه خدجه نور اصلي کاری و ګرنګې چې په لام دا ډاک و خرڅېږي نه د پاکستان لار بنده ده چې کسه پورته دی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د دې خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا و.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی 15 بجې او شپږ دقیقې دی. د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. رازو د خبری مجلې د سر راپورته د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د بودیجې د کمښت په خاطر ځینې برخې بندې او لګښتونه کم کړي. د دغه دفتر مسؤلینو ویلي چې د افغانستان په شمول 150 هیوادونو خپل حق العضویت پوره نه دی ورکړی. افغانستان مخکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم د کلنی حق العضویت د نه سپارلو په خاطر د رایې ورکولو حق له لاسه ورکړی و. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري مرستو، بشري حقوقو، سوداګرۍ او پراختیايي پروګرامونو چارې مخته وړي. یا دفتر که څه هم د افغانستان د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت ماموریت تمدید کړی، خو معلومه نه ده چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب به څومره د افغانستان ماموریت اغېزمنېږي. ریچارډ بنت ساګه وړم کال د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو د پراخو محدودیتونو په تیره بیا د ښځو په اړه لګېدلې بندیزونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له لارې تر نړیوالې ټولنې ورسول. بنت دمګړی د طالبانو له لوري افغانستان ته ممنوع ورود دی او وروستی وار هلته د ورتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو په جنیوا څانګه کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي لا د 2023 کال د حقوقو ځوت د نس پارلو په اړه دلایل نه دی وړاندې کړي. افغانستان نه یوازې په جنیوا بلکې په نیویارک کې هم د ملګرو ملتونو پوره وړی دی. سږکال له مې میاشتې راهیسې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان دایمي استازولۍ په عمومي اسامبلیو کې د رایې ورکولو حق له لاسه ورکړ. عمده دلیل یې د شاوخوا 900 ډالرو پور دی چې یاد استازولۍ باید ملګرو ملتونو ته وسپاري. دا پیسې د څو کلونو د حق العضویت په تړاو په افغانستان باندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر ویلي د بودیجې د کمښت په سبب د شاوخوا 12 میلیونه ډالرو په اندازه مصارف کم کړي، خو که پوروړي هیوادونه خپل حق العضویت ادا نه کړي د دوی عملیاتي چارې او کارکوونکي له خطر سره مخ کیږي. اسوسییټډ پریس لیکلي د ملګرو ملتونو دا څانګه د نړیوالې ډیپلوماسۍ مرکز دی چې په نړۍ کې د بحرانونو د حل او څیړنې په اړه سلګونه غونډې او پروګرامونه مخته وړي، خو سږکال اړ دی چې لګښتونه ډیر کم کړي. افغانستان، سومالیا، وینزویلا او متحده ایالاتونه د هغو 150 غړو هیوادونو په ډله کې دي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر حق العضویت یا پوره یا نه ده سپارلې. د امریکا پور تر ټولو زیات دی، خو ژمنه یې کړې چې د خپل 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالرو پور په تدریجي توګه ورکړي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي غواړي پورونه ورکړي، خو کانګرس په دې اړوند بودیجه نه ده پاس کړې. د چارو شنونکي له هغې ډلې د جنیوا د ستراتیژیک مشارکت د انسټیټیوټ مشر اچن وینمن خبرداری ورکوي چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب د ملګرو ملتونو په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ به د ټولو غړو هیوادونو په زیان تمام شي.
دا د ملګرو ملتونو کړکیچ نه دی، بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت دی. هغوی باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي، ځکه هر یو به تاوان وکړي که دا سیستم کار ونه کړي.
د راپورونو له مخې د جنیوا د دفتر ځینې ودانۍ تړل شوي، د اوړي پر مهال د خونو د سړولو او په ژمي کې د تودوخې اسانتیاوې کمې شوي. تر څنګ یې د عملیاتي چارو لپاره سفرونه هم ځنډول شوي. د اقتصادي محدودیتونو په سبب تر اوسه د سودان پروګرام اغېزمن شوی او د نورو هیوادونو د اغېزمنېدو ویره هم شته.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د کابل د نړیوال هوایی ډګر د ابي دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي بریده درې کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې منلی و. د 2021 کال د اګست د 26 په برید کې لږ تر لږه 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 170 افغانان وژل شول. که څه هم طالبانو په افغانستان کې د داعش حضور کمزوری بللی، خو دغې ډلې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د کابل د نړیوال هوایی ډګر ابي دروازې ته څیرمه د 2021 لدی کال د اګست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستان د وتلو په انتظار وو په برید کې ټپي سو. نوموړي د دې پیښې په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل:
زه په هغې ورځ دلته وم، شپږویشتم د اګست، هملته یو انفجار وسو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه وچرې، ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې، زه هملته بېوښه شوم، ولوېدم. او چې وخت کې په اوښ راغلم تقریبا دې کې نیم ساعت شاوخوا وتلی و، بیا ما همغسې خلک پراته ول، مړي ول، چغې ولې، وینې وې، دغه څه ول.
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول شوي وو، له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خپره وه چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیې د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو، تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي وو چې دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابې دروازې یا ګیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي وو چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړي، خو مکینزی تر نورو څېړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یو بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 15 کلن او له شاوخوا 9 کلونو په بیلابیلو رسنیو کې د خبریال په توګه کار کړو. د اګست په 26مه یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو، ورته زنګ واهه چې علی رضا او زما بل ورور مجتبی احمدي چې هغه هم مکاسو خبریالو ځانونه هوایي ډګر ته رسوي، سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دغې ورځې مازیګر مهال هلته چاودنه وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ وو چې دواړه وژل شول.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دی نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګي برید خبرداری ورکړې وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په وروستي مورد کې داعش د کابل په دشتي برچي سیمه کې د روان کال د زمري اسد میاشتې د 27 نیټې د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. د کابل په دې شوې میاشتې سیمه کې تر دې مخکې هم ځینې خونړۍ بریدونه سوي چې د زیاتو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. تر دې حمله مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی له خصوصي ټلویزیون تلو نیوز سره په خبرو کې دا کړې و چې حکومت یې د هغه په ټکو د تروریستانو ټول پټنځایونه ختم کړي او هغوی وژلي یا هم ټپیان کړي دي. د روانې میاشتې له برید وروسته د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زادران ویلي و چې په دشت برچي سیمه کې په مسافر وړونکي موټر کې د ځای پر ځای سوي مین چاودنې یو کس وژلی او 11 نور ټپیان کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د اشتلې په یو بیانیه کې ویلي چې په چاودنې کې د شویه اقلیت غړي په نشه کړي او شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم طالبان وایي دوی په افغانستان کې د اشتلې ځپلې او دا ډله په افغانستان کې نسته، خو ځینې پوځي قومندانان او شنون کې په دې باور دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګه پیاوړې سوې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د فعالیتونو په اړه د ملټنټ وایر د ځانګړې ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي داعش په افغانستان کې متفاوته تګلاره خپله کړې.
د داعش خراسان څنګه اوس د دې پر ځای چې د کلیدي سیمو د کنټرول هڅه وکړي، د چریکي جګړې او په ښارونو کې د ترهګرۍ ستراتیژي تعقیبوي، خو دا تګلارې ممکن بدله شي. د داعش دغه څانګه اوس هڅه کوي چې د طالبانو لپاره ستونزې جوړې او د هغوی واکمني کمزوري کړي.
بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وی دا مهال د طالبانو تر ټولو سخت رقیبه د داعش د خراسان ولایت څنګه ده.
یو موضوع چې د داعش د خراسان ولایت څنګه تعقیبوي فرقوي اهداف دي، داسې اهداف چې د اسلامي دولت ډله یې په کابل کې تعقیبوي. د داعش د خراسان ولایت څنګه هڅه کوي په شیعهګانو په ځانګړي ډول هزاره و مذهبي اقلیتونو او نورو پسې لاړه شي، هغه کار چې د اسلامي دولت ډله یې په نورو ځایونو کې هم کوي.
د اسلامي دولت ډله یا داعش د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل سوې ده. د دې ډلې د خراسان ولایت څانګه په 2015 میلادي کال کې تر ډیره د ناراضه پاکستاني طالبانو له جنګیالیو جوړه سوه چې مشري د پاکستاني طالبانو یو پخواني قومندان حافظ سید خان کوله، او د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موجودیت اعلان وکړ. د اسلامي دولت ډلې دغې څانګې خپل فعالیتونه ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. د امریکا نیویورک ټایمز رسپانې د مارچ میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د داعش ایدیالوژي تر یوه حده ځکه په خلکو کې خپره سوه چې په پاکستان او د افغانستان په ختیځ کې د ځینو کلیو اوسیدونکي سلفي مسلمانان دي.
و موریدل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګ بریدا درې کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغې حملې مسؤلیت داعش منلی و. په بریټ کې لږ تر لږه 100 افغانان او لږ تر لږه 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. نن د اگست 28 د هغې حملې 3 کاله پوره شول. په هغو کسانو کې چې ابي دروازې ته څیرمه په دې حمله کې ټپي شوی وو یو هم شفیع الله سمسور وو. زموږ همکار د مرکې په پایل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د حملې پر مهال چیرې وو.
زه په هغې ورځ د همده دروازې ستاسو نوم واخیسته، دلته وم 28 د اګست. همالته یو انفجار وسو، نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه همالته بېوښه شوم ولوېدم، او چې وخت کې په اوش راغلم نو تقریبا کې نیم ساعت شاوخوا وتلی وو. بیا ما مغسې خلک پراته ول، مړي ول، چرې ولې، وینې وې. دغه
تاسو د درد احساس کوه کله چې نیم ساعت وروسته په اوش راغلی؟
او ډېر زیات، ډېر زیات دردونه ول، خو بس الله سړي ته صبر ورکوي.
نو په هغه ورځ خو تر 100 زیات افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل سول. تاسو خپل شاوخوا کې کله چې سترګې وغړولې څه مو ولیدل؟
او ډیر مړی ول، د چا لاسونه پراته ول، د چا خپې پرتې وې، څوک نیم نه ول، د چا تش جامې په سیمخالدارو په دیوالو باندې ختې ولې. یو وحشت وو.
او څومره وخت بعد تاسو دغه ځای څخه روغتون ته انتقال کړئ؟ څومره وخت یې ونیو؟
عملته پروتم تقریبا نو دقیق درته نسم ویلی، خو یو ساعت 40 دقیقې دغسې تېرې شوې چې لږ لږ د همغه منطقې او نورو ځایونو کسان راغلل. همدا زخمیان او مړي او دا خلکې انتقالول چې زه ولیدم، او نو ګر چې کس ما نه پېژندم او اوس مې ښه ملګری هم نه. ما هغه بل نفر ته چې راسه دلته مې یو زخمي ده، نو خپل دسمالې خور که متاسفانه چې ما هغې وخت کې خپل خوږ وجود ډېر زیانمن شوی و، او کار یې نه کوو، نه مې لاسو کار کوو، نه مې خپو کار کوو. د فال جمعه نو دسمالې اوار که خپل دی وږي او زه پکې واچولم. کراچۍ لږ څه بوتلم، هلته یو کراچۍ پیدا کړه، کراچۍ کې واچولم. بیا یو موټر ته بوتلم، موټر نه زه شینوزاده روغتون ته انتقال کړم. چې دا د موټر کې ما د مشهور نمبر ورکړه، د یو ماما نمبر مې ورکړم، او تل دې ته زنګ ورته وایي چې شفیع الله زوبل سوی ده. نو کله چې زه شینوزاده روغتون ته بوتلم هغوی دا ما حالت ولیده. هغوی ما ته جواب راکړه چې د دې تداوی دلته د امکاناتو وړ نه ده، موږ دومره امکانات نه لرو. نو هغې نه بعد زه امبولانس کې واچولم، بیا وې وړم ایمرجنسي روغتون ته، او یو میاشتو څلور ورځې زه هلته بستر وم.
او ټپي کېدنو وروسته مو د بدن کوم غړي زیانمن سوي دي چې سم کار نه کوي؟
زما اول خو ما مغز کې وینه غوټه سوې وله، چې تر ډېر وخت پورې به ما خبرې لیرې وتلې، او کله به چې ویده شوم هماغه صحنه به ذهن ته راتلله، ډزې، چغې، غږونه. یا به چې پته یو ګیلاس به م په زوره ولګېده ما به یو شوک لیده. نو اوس خوشبختانه هغې حالت نه وته، ما ښه یم. چارخانې یعنی چې کسو باندې یو یو قدم اخلم، او خپل ژوند ته مې ادامه ورکړې ده.
تاسو هوایي ډګر ته په څه نیت ورغلي وی؟
هوایي ډګر ته خو د دې لپاره تللي ولو، موږ نه پوهېدلو چې افغانستان به بیا دومره خلک به ادامه ورکی حکومت به او یعنی جوړ بسی منګه ویلې چې وحشت راغی خلک تختی هر څه در په در رسول خلګونه کورونه پاتې سول هر څه پاتې سول نو منګه ویلې چې کله به منګه چې د طالب نوم واورېده نو زموږ په سترګو کې به زرهاو رقم شیان درېدل نو اوس هغه څه نه ول که زه داسې پوهېدم بېرته به داسې حکومت جوړېږي او خوشبختانه زه به هم بېرته دومره مثالا څه به کوم خو بس هغه وخت کې ناپوهي والا منګه ویلې که میدان ته لاړ شو موږ ته شاید چانس برابر شي او امریکا ته لاړ شو یا خارج ته لاړ شو نو موږ ته دا ښه لاره ښکاره کېدله.
د کابل د هوایي ډګر په درې کاله مخکې بریت کې ټپي شوی شفیع الله سمسور و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز باد کندهار د بزګرو او بڼوال شکایتونه هم واوري خو اوس راځو دې ته چې د ایران چارواکي وایي د ورځې 12 میلیونه لیتره تیل دغه هیواد گاونډوي هیوادونو ته قاچاق وړل کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان د دغو هیوادونو له ډلې دي. تفصیل له صفی الله سانکسی اورو.
د ایران گاونډوي هیوادونو ته د تیلو د قاچاق په تړاو بیلابیل شمیرې خبرېږي. خو دا وار دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې یو مسؤل علي شمس اردکاني ادعا کړې چې د ورځې 12 میلیونه لیتره تیل ترکیې، پاکستان او ایران ته قاچاق وړل کیږي. اردکاني د دغو قاچاقي تیلو کلنی ارزښت 4 میلیارد ډالره بللی دی. د ازادي راډیو فردا څنګه د اردکاني په حواله راپور ورکړی چې قاچاق وړونکي د ایران تیل د ترکیې وان ښار ته وړي او هلته له جامو، بوټانو او نورو محصولاتو سره تبادله کوي. د ایران د دغری او صنایع د خونی دغه مسول هم در ازویلی افغانستان ته هم د ایران تیل قاچاق وړل کیږي. د احصایو په اساس په افغانستان کې د ایران په نسبت د تیلو د هر لیتر بیه شپږ درش برابره ګرانه ده. د نړۍ د هر هیواد په نسبت په ایران کې تیل ارزانه دي. داسې چې یو لیتر پټرول هلته تر 3000 تومانه پلورل کیږي چې په افغانیو باندې څه کم 15 افغانۍ کیږي. د ایران ګاونډوي هیوادونو ته د تیلو د قاچاق یو عمده دلیل هم دا ګڼل کیږي چې قاچاق وړونکي په سرحدي سیمو او ګاونډوي هیوادونو کې تیل په ښه قیمت پلورلی شي او څو برابره ګټه کوي. رویټرز راپور ورکړی چې پاکستاني چارواکو تایید کړی هر ورځ له ایران 4 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد ته قاچاقیږي چې بیا ځای ځای په ارزانه بیه پلورل کیږي. د طالبانو حکومت لا د ایراني چارواکو د ادعاو په اړه چې د افغانستان په شمول د ایران ګاونډي هیوادونو ته تیل قاچاق وړل کیږي څه نه دی ویلي، خو مخکې د افغانستان او ایران په پولو کې د تیلو پر سر ځینې لانجې رامنځته شوې وې. طالب چارواکو په تیره بیا د دوی د ستاندرد ادارې لسګونه ټانکره تیل چې دوی بې کیفیته بللي له نیمروز او ځینو نورو سره د سیمو بیرته ایران ته مسترد کړي چې د چارې د ایراني چارواکو غبرګونونه پاره ولي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو سهارنۍ خبری مجله ته غوږی اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورو ورو رانغاړو. وروسته تاسو پیغامونه راځي خو اوس راځو دې ته چې په کندهار کې بڼوال وایي چې د دوی د تازه میوو د تولیداتو وخت را رسیدلی خو وایي چې تولیدات او حاصلات شته خو بازار نه لري. تفسیر له محمد صادق رښتینی څخه اورو.
در غنده او په باغونو کې دا کارتنونه له ګرینګي څخه ډکیږي خو د بهر لپاره نه بلکې په کور دننه ولایتونو ته لیږل کیږي. دا محل د کندهار باغدارونکو خپل میوه لکه ګرینګي چې آلو، البخارا او الوچې په کور دننه ولایتونو ته لیږي ځکه چې د پاکستان د حکومت لخوا لوړې ګمرکي تعرفې د صادراتو مخه نیولې ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو باغلرون کې بسم الله جان ازادي راډیو ته وویل
څنګه هونه دا عجیب بدلونه خړه ده نور اصل یې کړی و ګرنګي چې په لام و دا ډاکو خرڅیږي نه د پاکستان لار بند ده چې کس پورته دی چورواسته و هغه خپل مصرف نه جوړي مال بنغي نه کیږي دا غستون نه ده بعد نه داخل افغانستان کې سر دغه کوو د کابل یو مزار د جلال آباد یو پروش کا دا کارتن خسته دی په دغه شمه ده کوي په سلونیم ساو په سلوا ساو وس خسیږي په 210 په 210 په 210
په کندهار کې د میوه د حاصلاتو د پخېدو سره سم یو شمیر بیکار ځوانانو ته په باغونو کې د کار زمینه برابرېږي چې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. خو د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې بوخت دوه کارګر احمد ولی او سردار ولی وایي د میوو د ټیټې بیې له امله ورځنۍ مزدوري هم اغېزمنه سوې.
دا چې دغه د دوبي میاشتې په دغه پلم و ګرنګې چې شروع سي بیا در انار پورې په دغه اخته یو او د هغه بعد نو بیا ژمه یې بېکاري ده، ځکه چې دا اوم د کور دی بچیانو یو خواري ده، یو سعید ورکوو اوم د کور دپاره ګرنګې شان وړو د میاشتې موږ ته 6000 افغانۍ راخي.
دلته بس ساراس پلم په پلم اخته پلم شکو دس سار پر شپږ بجې بنجراس بس په پلم اخته سو پلم شکو چې و مشکو دلته کاشنان ته ورسی کاشنان چې ورته ور بیا پسوړي و کابل ته استي.
سش کال د باغلرونکو لپاره یوازې د پاکستان وړ ګمرکي تعرفه ستونزه نه ده، بلکې د کندهار په اقلیمي وضعیت کې د بدلونونو له امله هم زیانونه ورته اوښتي دي. بے وخت بارانونو د میوو په حاصل باندې منفی اغیز کړی چې له امله د میوو حاصل کم شوی دی. د طالبانو د حکومت د کندهار ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین د پاکستان د حکومت لخوا د لوړې ګمرکي تعرفې د ستونزې په غبرګون کې وایي چې د حکومت په کچه چارواکي بوختي تر څو د پاکستان د لوړې ګمرکي تعرفې ستونزه حل کړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر شمس الرحمن موسی ازادي راډیو ته وویل
تاسو یو کتر شاوخوا کې موږ باغونه لرو کلنه حاصل برو در زره چونه ته زمور ده ایسایی و ده اتکال لما خیرسیجی کلنه حاصل که سش کالو وایو ده اقلیم ده تغییر پا واجه سره ده منفی اثرات پا واجه سره چه ده تیر کال پا نسبت چه کم بود لری ده بازار پا آره که وایو چه بازار وسته را چه چه ویدی لکه چنگ چه تاسی ادوانه و که ده پاکستان ده خواسخه چه سادری دل با تار پیل ولد سوی ده پدیک با بندی ده وزارت وسطه بندی و هم ده ولایت مقام چله چروانی دي چې دغه موضوع حل پیدا شي.
کندهار کې باغلرون کې وایي پاکستان هر کال د افغانستان د تازه میوه د فصل پر رسیدو سره سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي چې له امله افغان باغلرونکو او سوداګرو ته زیات زیان رسیږي. دوی زیاتوي که د تازه میوه لپاره سړې خونې جوړې سي نو دوی به له زیانونو وژغورل سي او په دې توګه به وتوانېږي چې خپلې میوې په مناسب وخت او مناسبه بیه وپلوري.
زه د ازادۍ راډیو له لارې نه په خپلو حکومت او د موسساتو باندې غږ کوم چې په ننګرهار کې د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډېر طوفان ورسره ملګری و، نو د سرخود سره رود ولسوالۍ ډېرې سیمې وځپلې، خلکو ته درانه مالی او یعنی زیانونه واړول او هغه د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې موږ د اسد په تیز مر کې سرپنا نه لرو، په ګرمو لمرونو کې موږ ناس یو د شپې د خوانه د ماشو او ګرمۍ له خوانه او په دروازې موږ د سره لمر ته ناس یو، سرپنامو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. موږ سره حکومت دا ویلي وو چې موږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې موږ به تاسو ته سرپنا جوړو، تر اوسه پورې موږ سرپنا مقصې ویجاړه او ګډه وډه پرته ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستان شایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ چې داسې هېڅ پرمختګ هېڅ کار نه دی ورته شوی او ډېرې مځکې برانو د خو اوبه وړې دي او هېڅ حکومت پاملرنه نه ده ورته کړې او نه مرستې له خلکو سره شوې دي. هله روش تر مسؤولو چارواکو څخه د مژ
مکتب اسلامی مکتب جوړ کی
ستاسی پیغام ستاسی نظر